ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته. د طالبانو یو بندي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوی دی، نن په یو ویډیو کې را څرګند شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوی دی. خان محمد چې امریکایي چارواکو د قطر چارواکو ته سپارلی وو، په دې ویډیو کې چې باختر اژانس نن پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، وایي په 2008 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. د امریکا سی این این ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی دی چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دو امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام مکینیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې خان محمد په تروریزم او د مخدرو موادو د قاچاق په قضیو کې په دایمي حبس محکوم شوی وو. د طالبانو د حکومت دوه مهمو امنیتي چارواکو متحده عربی اماراتو ته د سفر پر مهال د دې هیواد د دولت له مشر سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلی دي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق د متحده عربی اماراتو د دولت له رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. په بیان کې د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه تفصیل ندی ورکړ شوی. حقانی او وسیق دواړو د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د دی نو ځکه بهر ته د سفر اجازه نه لري. خو ملګرو ملتونو د تیر 2023 کال په جون میاشت کې ښاغلی حقانی ته متحده عربی اماراتو او هغه مخکې سعودي عربستان ته د سفر ځانګړې اجازه ورکړې وه. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,608 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 28 نافذي کې. رویټرز خبري اجانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د زیانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان وین دایور له قوله دا خبر ورکړی. د دې چارواکو په وینا د حکم به پخوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې له خپلو کورنیو لرې پاتې او د پرزیدلې جمهوري نظام کارکوونکي چې امریکا ته خپلو الوتنو ته سترګې پلار دي اغیزمن کړي. دا نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پایل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې چې لیکلی دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. د طالبان حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې نوی مشر احمد الشارع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښیي چې امریکایي وګړي د هیواد مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. ښاغلی شارع وایي ټرمپ په منځني ختیځ ته سوله راولي او د ده هیواد له متحده ایالاتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښیګڼې ته هیله مند دی. دا ترکیه په شمال لویدیس کې په یو څو پولیس هوټل کې یو ورپی کې لک تر لګ شپک شپې تک سان تر دې دمه وجل دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا نن اعلان وکړ چې د بولو ولایت په کارتالاکایا سیمه کې د سکی وهلو په یو مرکز کې په بیگانه پیخه کې 150 نور کسان هم ټپیان شوي دي. انا دولو دولتي خبری اژانس خبر ورکړی چې د ور لګیدلو علت نه دی معلوم او په هغه ویډیوګانو کې چې د پیخې له سیمې څخه خبرې شوي دي د هوټل په لوړو پوړونو کې د ور لمبي ښکارا کوي. مارک روبیو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې څو ساعته وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړی د ټرمپ د کابینې لومړنی وزیر دی چې د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده. تمه ده چې په روانه اونۍ کې د ټرمپ لخوا د نومول شویو نورو وزیرانو په اړه هم په سنا کې رای واخیستل شي. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د پارلمان د سزال رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. کیون د محکمې د حکم په اساس رسمن له دندې لیرې شي نو له وخته مخکې انتخاباتو ته لاره هواره شي. د جنوبي کوریا د یون هاپ خبري اژانس د خبر له مخې یون د محکمې له قاضیانو غوښتي دي چې د ته په مثبت نظر وګوري. ویلي دي چې د تل پر لیبرال ډیموکراسۍ باور درلود. څو پخوانیو ولسمشرانو د استیضاع محکمې ته خپل وکیلان لیږل، خو د جنوبی کوریا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ولسمشر په خپل حالت حاضرېږي. یون سوک یول د دسمبر په دریمه پوځي حکومت اعلان کړ او پارلمان د دسمبر په 14 د هغه استیزار لپاره رائے ورکړه. اوس باید محکمه پریکړه وکړي چې د پارلمان د استیزا پریکړه تاییدوي کنه. قدر منوریدون کو تاسو زموږه غلازادی رادیو ناوړې د خبری ټول غزا فرشته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبری مجله کې برا سره واوري چې ټاکل شوی ده چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي، او د دې ترڅنګ بل راپور هم لرو په هغه کې به دا واوري چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې لمراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې افغانستان کې هیڅ د افغانستان اړوند هیڅ موضوع نه ده مطرح کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان اړوند نور موضوعات هم شته، خو دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت د احتمال خبرداري ورکوي.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر انډیر وړاندې دي او ماشومان چې دی واړه دي او په ټاپو کې اوبو راوړي نو لاسونه په لکه یو زمام دملا تکلیف دي.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته، د خبرونې تر پای را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګي ته بیا هم خراغلی پایل کوو. د دې سات په راپورونو ټاکل شوی چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو ولوتنې لغوه شي. سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فرمان خپور کړی چې لمخې د نوي ورځو لپاره دغه هیواد ته د کډوالو ورتلل منع کوي. دا فرمان داسې مهال ورکړل شوی چې دغه هیواد ته د امریکا د لسګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخص شوې دي. دغه افغانان چې امریکا ته یې د الوتنو نیټې مشخص شوې، د ټرمپ دې فرمان سخت اندېښمن کړی دي. نور حال ده فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د کډوالو د منلو پروګرام تر دریو میاشتو پورې وځنډاوه. ټرمپ یو اجرایی فرمان کې چې پرون دوشنبه د جنوري په 16 سپینې ماڼۍ خپور کړی، ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د زیاتوالي او ګډوډیو له امله به تر نوي ورځو پورې دا بهیر وځنډوي چې د رواني جنوري له 20 پیلېږي. دې فرمان کې دا هم ویل شوی چې د دغو دریو میاشتو په ترڅ کې به د متحده ایالاتو د کورنی امنیت او بهرنیو چارو وزارتونه د امنیت سلاکار له لارې د متحده ایالاتو د کډوالو د پروګرام یا یو اس آر ای پی څرنګوالي په اړه ولسمشر ته راپور ورکړي. خو په فرمان کې استثنا هم راغلی چې له مخې هغه کډوال امریکا ته ننوتلی سي چې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون ولري. دا فرمان داسې مهال ورکړل سوی چې دغه هیواد ته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخصې سوې وي. دې اقدام هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې امریکا ته یې د ورتګ لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې او د الوتنو نیټې هم مشخصې سوې دي. جمشید عزیزي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړو د مستند جوړولو په برخه کې کار کړای، په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل:
پرواز ما تاریخ 4 فبراير څخه جوړ شو. ما د روز برښنه کې پیغام کې دادا بودم، اونا برما پد د جواب پیغام گفتن تو امر انساني منتظر باشه.
زموږ الوتنه د فبراير په 14 پلان شوی و. پرون می دوی ته ایمیل وکړ خو په جواب کې راته ولي کل چې تر بل امر پورې پتا مو وسی. نو له بیګارای سي ز او کورنۍ می په ډیر تشويش کې یو. ل امریکا او ډونالډ ټرمپ نامو غوښتنه داد چې موږ دې په نیمه لار کې نه پرېږدي. موږ خو د دوی کارکوونکي وو. موږ په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ یو.
همایون بیاد بیا د رواني فبروري په 9 امریکا ته الوتنې لري. د هم ازادي رادیو ته وویل:
ځوان سره تاریخ فبروري سره دغه ما مودا 3 مې شه کوم دې دغه
درې کال کې چې پاکستان ته راغلی يم. په دې موده کې مې امریکا ته کارونه وسول. ټاکل شوی د فبروري پر 9 نیټه مې پرواز وی. اوس ډېر په تشویش کې یو، ځکه چې امریکا ته لاړ نوسو افغانستان ته هم نوسو تلای، ځکه هلته مو د طالبانو خلاف کار کړی، ژوند مو په خطر کې دی.
رویټرز خبری آژانس پرون دی امریکایي چارواکي چې نه غوښتل هویت افشا سي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځنګلو افغانانو د لیک د ټولنې غړي شان وینډایر له قوله ویلي چې د دې فرمان لمخې به د 1480 تنو هغو افغانانو پروازونه لغوه سي چې د دې نوي ورځو په ترڅ کې د الوتنو نیټه مشخصه سوي دي. د دې چارواکو په خبره دا حکم به پخواني افغان پوځیان، هغه ماشومان چې خپل کورنۍ لري پاتې دي، او د پرزیدلي جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا ته خپل الوتنو تسترګي پلاره دي اغیزمن کړي. سپینې مرنۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دغو افغانانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ کیسونه لري، امریکا ته د تلو په تمه دي. ټرمپ د 2024 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیا بیا د کډوالۍ د جدي پالیسیو پر اړتیا ټینګار کاوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مخکني ولسمشر جو بایډن ادارې تر اوسه نږدې 2,00,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د ډونالد ټرمپ دغه فرمان په اړه مو راپور واورېده چې ټاکل شوی د امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان موضوع مطرح نه کړه. د متحده ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته د نوموړي وینا د عمومي تمو خلاف د هغه هیواد پر کورنیو موضوعاتو ورټولوه. خو د امریکا نوی ولسمشر د خپلې لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د هیواد پاتې شوي پوځي تجهیزات به بیرته د طالبانو له حکومت اخلي. دا چې د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان اړوند موضوعات ولې ظاهرا کمرنګ شوي په دې راپور کې پاړه اوریدلای شي.
د چارو ځینې شنونکي وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته د هغه په لومړنۍ وینا کې د افغانستان د موضوعاتو په اړه خبرې نه کول دا څرګندوي چې افغانستان نور د امریکا لومړیتوب نه دی. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 10 د امریکا د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ټرمپ په خپله دې لومړنۍ وینا کې د امریکا د کورنیو موضوعاتو اړوند خبرې وکړې، خو د تمې خلاف د امریکا د بهرني سیاست په اړه هیڅ هم ونه ویل. د دوه د سولې هوکړه لیک چې موخه یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهالې جګړې پای ته رسول، له دې هېواده یې د پوځیانو ایستل، بین الافغاني مذاکرات او د طالبانو لخوا د اوږدمهالو ژمنو اخیستل پکې شامل و. په 2020 کال کې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د ټرمپ د لومړنۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوه. نو ځکه تمه کېده چې د افغانستان اړوند مسایل به د ټرمپ او د ده نوې ادارې ته هم مهم وي. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور د امریکا د پام وړ او لومړیتوب نه دی. د پوځي چارو پو احمد خان اندړ امریکا ته د افغانستان اړوند موضوع د پیکه کېدو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوکراین مستقیمن با روسیه در جنگ هستند.
د امریکا متحده ایالات د خپل لویدیځو شریکانو سره په مستقیمه توګه په اوکراین کې له روسیې سره په جګړه کې دي. موږ کدی موضوعات ته وګورو، افغانستان نور د امریکا په لومړیتوب کې نه دی.
د سیاسي چارو شنونکي سلیم پایګین هم د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ د سیاست په اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است.
ښاغلی ترامپ له جګړې ستړی شوی، یو سوداګر دی او په افغانستان کې هم نه غواړي چې لاس وهنه وکړي.
خو پښتنه دا ده چې د ترامپ وینا، اقدامات او کړنو ته په کتو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان ځای به چیري وي؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
با آمدن اداري ډونالد ترامپ با قصر سفید
سپین مانی ته د ترامپ راتک سره په نړۍ کې د امریکا ډیری پالیسی به بدلی سي، او ځینې دا پالیسی لا د وړاندوینې وړ نه دي، ځکه ډونالد ټرمپ او هغه ټیم چې د خوش کړي د هر اړخیزې وړاندوینې وړ نه دي.
خو د افغانستان خلک بیا د امریکا له نوي ولسمشر د افغانستان په اړه نورې تمې لري. له دې مخکې ځینو یې ازادي راډیو سره خبرو کې له ډونالد ټرمپ غوښتي و چې د ټول شموله حکومت ټینګښت، د ښځو او نجونو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار حق په بیا راګرځولو کې له افغانستان سره د همکاري وکړي. د امریکا نوي ولسمشر د لوړې له مراسم یو ورځ مخکې په خپله وینا کې د افغانستان موضوع یوازې د طالبانو له حکومته د خپل هیواد د پاتې سویو پوځي تجهیزاتو په اخیستلو رلنډه کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
مو غکل ازادي رادیو نه اورې د طالبانو د حکومت ستر محکمې دا کړی چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا د دوی له کورنیو څخه د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت دغه ادارې پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو د ستر محکمې قضایی پلاوی ایران ته په سفر کې د موضوع د هغه هیواد د کورنۍ او چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. دا چې دوی څه ویلي دي او په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوریدلای شي.
مطر فرستاد برد ما بدن خونه که مار ببره به مرز از اون جیبا ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغانه کډوال لیدا مینی مو اوریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژنده کس لخوا نوموړی او کورنۍ دوکه شوي او ادعا کوي چې وروسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمني غلا کړې. هغې د سیشن مې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
د سفارت د دروازې تر شا یو کس چې د مافیا او تختونکو له ډلې څخه و زما میړه تیر وویست چې زه به مول قانوني اسناد سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته یې موږ یو خوبځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام شو چې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. و ورځ یو شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سخت شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوي پیسې ورکړل او
موکي
خوشی کړم. غلام سخی یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسیدو په لاره کې ورسره مخ شوی.
موږ شاهد هم چې یو غوډه صاحب ته داسې پیښو شاهد دی په لارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لا وو کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې موبایلونه او نور شیان اخلي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ یاد موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلی او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بې رحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پس هم ورسته د لیدا نړیوالې موضوع ته د امریکا نوې ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولي. ښاغلی ټرمپ د فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبرداری ورکړی دی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پریکړې هم شاملې دي. نور خال په دې راپور کې وښوري
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایدن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حمله پر مهال د دوهی اړخو توندلارو ډلو غړو پر یو سلو څلوېښتو پولیس افسرانو برید وکړ. پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپرې کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوري په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لوري موظف شوی استازی وباله، هغه هم درز د غیر قانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوري وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پاوځ د استولو صلاحیت ورکوي، او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې لمراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,618 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله، او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ټرمپ مخکې ویلي و چې که ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو وی ویل چې د فبروري له پایله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدرو موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکی
تاسو ازادي رادیو ته غواګي. ازادي رادیو وسلر وشتا ته په ټول افغانستان کې اوریدل شي ورزو د افغانستان اړوند بل راپورته. ډېر کسان د کال په بیلا بیلو موسمونو په ځانګړي ډول په منی د منی او ژمی په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګي سره احساس کوي، او خوب یې خراب وي، خوب نه ورزي او تشویش یې ډیر وي. متخصص ډاکټران دا نښې نښانې موسمي خفقان بولي او وایي چې په ځانګړي موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کېدلی شي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
د پروان ولایت اوسیدون کې 30 کلنه زینب وایي د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمی په موسم کې ستړي ستومانه وي او د نورو وختونو په پرتلا ناخوښه ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمي ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغی لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي، او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم، او له همدې امله مې فعالیتونه وروسته پاتې کیږي.
و بیش کلا نایلتا چه ده کابل و سیدون که ده هم وای چه پا منی و جمی که ده ستریا احساس کوی.
ما ده اوائل زمستان خوابم زیاد.
ده جمی پا پیل که می خوب زیادی گی و اصلا می زبه نگواری چه سهار که لخوب پاتیگم. ده ستریا احساس کوم چه دکتر تزم هغرات وای چه پا بدن که می ده ویتامینونو کمائی ده باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسیږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است،
خوشی پرامستکول که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري، او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی شي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي، او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي چې کولی شي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل شي.
زایش احتمال افسردگی نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور هلا مینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
د لمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای شي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت احتمال خبرداری ورکوي. اوچا په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې لامل په ژمي کې کم ورښتونه او په پسرلي کې د تودوخې د درجې لوړیدل یاد کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دوی لا لوړاندې هم د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي. ابدي سپوږمۍ په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې پرله پسې وچکالیو او د اوبو له کمښت سره لاس او ګریوان دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د اوبو د ناورین احتمال نور هم زیات شي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 20 یې خپور کړی ویلي چې روان ژمي کې د ورښتونو کمښت او د 2025 کال د پسرلي په موسم کې د تودوخې لوړیدل به په دې هیواد کې د اوبو د کمښت ګواښ زیات کړي. د راپور له مخې په ژمي کې به په ټیټو سطحو کې د واورې ورښت له معمول نه کم وي، خو په لوړو سطحو کې کیدای شي د معمول نه زیاته یا کمه واوره وشي. په راپور کې راغلي چې دا وضعیت به د واورې د زیرمه کولو چارې ستونزمنې کړي او په راتلونکي کې به د خلکو لاسرسی د اوبو سرچینو ته محدود کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا زیاته کړې چې په راتلونکي پسرلي کې به د تودوخې لوړېدو له امله کرنیز حاصلات کم وي او په څړځایونو به هم اغیز وکړي. په افغانستان کې د اوبو کمښت مخکې هم د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه وه، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو لپاره یو کړاو و. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خاطرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر انډیر وړاندې ده او ماشومان ته دی واړه دي او په ټاپکو کې اوبه راوړي نو لاسونه هم پلی کېږي او زما هم دملا تکلیف دی. نو بس زما دغه د حکومت نه دغه د غوښتنه ده، شکایت ده دي موږ ته کویا دغه کې پاکې اوبه موږ ته خپل کور کې شي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي د هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
په خوست ولایت کې ډېرې داسې سیمې شته دي او ما لیدلې دي چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي او یا په نږدې ځایونو کې اوبه نه لري، نو دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي، چې دغه مسؤلیت د اوبو راوړلو بیا تر ډېره ښځې کوي او ښځې اوبه راوړي. یو د کور کارونه شي او بل د اوبه راوړلی شي او یا ماشومان یې راوړي، نو دوی ډېر ستړي دي د دغه حالت څخه.
نجیب الله سدید چې د اوبو چارو کارپوه دی، د اوبو د کمښت د ستونزې د حل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ګورې په افغانستان کې دوه لوی مشکل مونږ او تاسو لرو. یو مشکل دا دی چې د اوبو ذخیرې او زیربناوې مونږ او تاسو نه لرو، او هغه زیربناوې چې شتون لري په هیواد کې هغوی متاسفانه ډېر محدود دي او ډېر پخوا جوړ شوي دي چې لوی ظرفیت یې د شګو او رسوباتو له کبله یې له لاسه ورکړې ده. نو د دولتونو په سطح باید د بندونو جوړولو کې باید هڅه وشي چې نور بندونه جوړ شي او غټ بندونه جوړ شي چې د اوبو ذخیره کې او هغه بیا د وچکالي تاثیرات کموي. بل د قریه په سطحه باید کار وشي، د اوبریزی مدیریت کې باید اولویت ولري، هغه باید خلکو په کې هم هنګ شي، د خندقونه استل، دندونه جوړول، دا ټول د اوبریز ساحې مدیریت دی چې ډیر مؤثر تمامیدای شي.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی، او په وروستیو کلونو کې یې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی هم لویه ننګونه ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو راپورونه له ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو یو بندي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی، نن په یو ویډیو کې را څرګند شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. طالبانو د حکومت دوه مهم امنیتي چارواکو متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د دې هیواد د دولت له مشر سره کتلی دي. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,618 افغان کډوالو الوطنې کنسل بیا هم لغو شي. د نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د ترکیه په شمال لویدیځ کې په یو څو پوړیز هوټل کې یو اورپی خلک تر لږ شپږ شپېته کسان وژل، یو 500 نور کسان ټپیان شوي دي. مارک روبیو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لورې څو ساعته وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. دا جنوبی کوریا ولسمشر یون سو کیول د پارلمان د استیزال رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. او روسیه د اوکراین ختیځو ښارونو پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. قدر من اوریدونکو، په ډیری بخښنه سره اوس هم وا رسیدلای دی تاندې څنګ خبرونه ته.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، د سیملګری چې هغوی زده کړې کړي، تعلیم کړي، له فکر روحي ښه خلګي، زیرک خلګي، صادق خلګي، وفادار خلګي، تر څو موږ په خپل ژوند کې د هغوی مثبت اغېز موږ باندې کینی.
که چیرې له داسې چا سره ملګري او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کوم ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشي کړی دي، او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم ضرر رسیدلی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو، مشهوره خبره ده چې وایي له چا سره چې اوسې په خوې باندې غوسې. تجربه ثابته کړې چې هم ملګری ځوانان بریا وترسبی، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له هغو کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژني، نو تر ډیره کېدلی شي چې له سم او نیک عمله وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژني او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاکله وایي چې نااهله ملګرو د ده شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی و.
ځوان کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا وکړي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی ما چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلې دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدې دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولې دي، لکه ټولنه کې بدنام وم، نشې کړي دي، او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغه سره زما د شخصیت تم زر بار رسېدلې، او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، کله چې پوښتنه وکړم تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کېږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کېږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هېڅ نه معلومېږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوې او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوې، وروسته وروسته د دې نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومېږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په کرار او په احتیاط سره ملزان ته ملګری انتخاب کړي، تر څو ترې نه بد ونه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای، د تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان، داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهر ډېر ښه، په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله وروسته وروسته لکه ورو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېرې دا شان استعمالول، او موږ پې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والکه دغه خلکو سره مه ګرځه، ناسه پاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامعه کې لږ څه ناسه موږ هم ورسره نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده هلک یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له داسې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامعه کې چې څوک پېنه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پرې باندې پوهېږي، تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پامه خبره چې موږ او تاسو وایي لافې وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول لاغه سدي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شان نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي، مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعه کې د قدر او د عزت لمن زوړی، د دې اعتبار لمن زوړی. هدی په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل دې ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ خامہ خائف شکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامعه کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
کولنیز ژوند تجربه ته په کتلو سره کله ناکله دسیم کېږي چې ملګری که هغه هلکان ځان ته هلکان ملګری ولري، یا نجونې ځان ته نجونې ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي، مګر کله چې بده ورځ راسي بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سوره زمخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړه لالته، همغه بعد ورځ و، تقریبا لا درې جمعین پوره نه دي چې هغه موضوع خلاص اسوه. نو ما په بعد دې په دې بعد ورځ کې ما ډیر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بعد ورځ کې پرې خودلم. دغه نه وروسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه بند و، درې شپې او درې ورځې سر په سر لته بې خوبي وکړلې، مالی تاوانونه خو پار سره چپ لکونه توانی سو پاغه مار صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګی کومه. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې خي، د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زمونږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې 100% معلومیږي، مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بعد ورځ کې معلومیږي.
درته تاسو خپل ملګرو ته سره کوم ملګری یاستي د خې ورځې کې د بعد ورځې
زما خو الحمدلله ځینی ملګری ان شاء الله په ژوند کې به منفي خبرونه کی خو همیشه چې زه ملګری کم راغلی په ملګرتیا کې ما ته کم راغلی الحمدلله تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نیم راغلی او کچا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی زه هم اماده یم تاسو شاید اوسې زناغه ورکوم چې هر څه دوی خوښوي خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا له یو طرف نه کیږي ملګرتیا هغه سپیشل اړیکه ده چې باید له دواړو طرف څخه وسی په یو طرف باندې نه کیږي نو په پښتو کې مطلب ده د یو څخه تک نه خيزي نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي دوستی کول عادي هر چا لوس توان پوره نه ده آسان کار نه ده دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي مثلا یو وخت لاس باندی خ ملګری کی یو وخت یو څه ته ضرورت لري پیږي چې دغه کار تاسو ته کولای شي په دغه ورځ کې خ ملګری ده مثلا زنګ وهي پوښتنه کوي تا ګر تا کوي کله چې پوسی چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیا نو غ ملګری پریږدي په دې اکل راته وغږیږي
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافع او نه بغیر وسی دا سه ملګری ستاده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کې نور د پکسه کې نه وي دا جامع کې زخت ډیر دی ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی په رښتینولي وسی زتا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بده بنده معنا بنده یعنی دا ټول بندي الیو الله تعالی چې له هر سنه کامل او په هر سنه باندې توانا او قادر ده نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکی دا سنه چې په یو نن وی سبا نه وي بعد اورس کې باید سره یو ځای خوشحالي کې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي د ملګرتیا پالل او صداقت او پرختینوالی دا ډیر خوان کوي ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي په هتا په خو ورځ کې نه وي په خوشاله وخت کې را سره زما په خوشحالي کې اکثریت وخت نه وي خو په بد ورځ کې هات من ځان وزګاري هات من ځان بیکاره کوي خو متاسفانه اوس ټول غربت خړلي ټول مسافر دي اکثریت چې هغه خملګري دي هغه مسافر دي کورې ودان همیشه د مالا سنولي په بد وخت کې خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي پاک زړه غواړي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
السلام علیکم السلام
ځوان جنې هم په دې فکر دی چې دا سه خوړلنې ځان ته غوړه کړی چې سرخوګای ورته جوړ نه کړی د ورداګو اوسیدونکو مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام پنځونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي کارته نه پرېږدي په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولې دی تر بل هر وخت ښه خوړلنې ته ډیر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي
یو ښه ملګری دی انسان د پاره یو ښه لارښود دی که یو ښه زده کوي انجل کیده ځوان انجل کیده هغه اتمان باید چې یو ملګری ولیدی مثلا ځکه چې هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نکنه هغه په ډیر تکلیفونه او ډیر مشکلات په وګړي او کوم څوک سړی سم ملګری ولیدی او شاسي دی چې ملګری سم وي نو هغه به وشکاله دی غوسه مرسته وکوي د دوه نفر په غبونه سلام باندې هرکی غیغه یو نفر نشی کولای غوتلیار پیدا کو خو اول شرط ده چې ملګری انسان باید خپل ملګری ولیدی
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنۍ شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارت نستلای دغه وخت کې دوی ته خوړلانه یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکا او لکه څنګه چې تاسو ویل دي خپل زړه راز خپل ملګری سره خپل خوړلانې سره شریک کړي
ډیر زیات ضرورت لري جون خصوصا نن دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پنتون نه باندې یا د درس مسول پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې دغه ځان د فار یو داس ملګری وټو کې چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډیر ضروري کولای په ژوند کې چې باید د کباز کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پنتون د دورې کومه داسې مثلا نږدې ملګری چې به دغه سره خوخوګای وکړي دغه سکین مثلا دغه سره ناست ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یو مرګری داسې ټاکي چې همیشه ورسره خبرې وکړي، همیشه ورسره بازار ته لاړ شي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه په خپل منځ کې وکړي. کومې خبرې ضرور دي په تیره بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا دغه بلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری ورسره کوي کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپل مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی، خیرخواه چې دی، هغه مور ده چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته، یعنی هر مشکلی ورته حل کاو، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې په دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځان نتون نیولي ویي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه حتماً یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوانو نجونو نه مې هیله او خواهش دا ده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ کې خدای نخواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا دغه ورور ښه ورور وي، دغه پلار ښه پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته چې د جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کړه، مثلا د هغو سه هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره د څه په اړه ده، یعنې دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي مثلا همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نخواسته د کوم بل لیارې دپاره ده، یا که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد او غم ورته وایي، او که چېرته خدای نخواسته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سه بلیارې سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې والی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامیږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اګه با دیږ میشینی سیا شي.
د ځان په هکله راته وایي، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستی که نه؟
بله هو، د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری وي، یو ملګری مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکړه، خو چې ډېر ورته نږدې و، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لرو، خو هغه سلام او پوښتنه نرسه لرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای سو. او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارواپوهنی یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوی و چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، ستا د خویونو، ستا د عادتونو، ستا د ځینو اجتماعي نیمګړتیاوو نظارت کوونکي هم دي، منم دي، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مانیټور هم کوي. ته ملګری ولرې، ستا مانیټور ترسره کیږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډیر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډیر کم وي، چې څوک د زړه راز ورسره کړلای شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ شوی یاستی چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دی سره آرام سي، پام دی سره غلط سي، جنجالونه جوړ کړی دي، داسې کوم چا سره مخ شوی یاستی؟
بالکل، انسانان خپل ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلای سي، کله چې په خپل منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړی، د وخت په تیرو مثلا ملګری په دشمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې پرس که تا د خور سره شریک شوي، یا هغه تکیه چې تا ته درکړي هغه عامه کې هغه نورو ته ورسي، بیا دغه ملګری یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګری رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګری خراب سي، دا څومره غلط کار ده؟
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي، تا خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي، وغو څخه شاسي نو بیا دلته دا مسله بیخي د دوی د ژور خفګان یا ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی، نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دري کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دس ملگرائی چه دیگه خوی سام نوی، اغا کردار اعمال سام نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خوات جان سر بیایی.
بلکل، اوسی پا خوی با دو غوثه زموش استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه داسی دی زموش برخلیک زنی سازیجی او بل چه دا کم ملگری زموش پا چاپیریال که دی دا زموش دا بریاو سر هم تراو لری شه هم درد وی خواخوش وی یوازی نصیحت کون که نوی پا وقت دا دردونو پا وقت دا مشکلاتو که شه غوژنون که هم وی شه خواخوشی درلودون که هم وی نو کموش پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال شه ملگری پر زن را طول کو دا حقوی شه نتیجه پلاس را ورو که بد ملگری وی یا منفی ملگری وی یا دا منفی انرژی درلودون انسانان مو دا ملگرو پا دل کیوی را سر تاثیر پر موش بیجه.
اخو جوانانو تبا دی تاسو مشوره چه وی چه دوی دا ملگری پا تاکلو که غور نکوی، مثلا لهر چا سره چې اتا پیژنی نه ملګری کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګری. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافه وي. ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېر وو، او دغه ته هم نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کړو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ستاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
دیو بد ملګري او دیو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې ستاسو سیدی ګوري او ډیره مشوره خبرونه ښه که چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی نسم کسی ته که چیرتا لنهو تجارانو سره کیناستی لسم کسی ته او که چیرتا لنهو علمی خلقو سره کیناستی لسم کسی ته. هدف داده چی ستا ناستا ولارا لچا سره چیوی اغا پتا باندی اغیز لی. بر مثال داده چی یو خمر گره دی پاک آینی مثال لی. سیده کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړئ چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه څه عادتونه څه په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونږ ته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغه څه یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
هو ته ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خو داسې دی، انساني ژوند کې خو دا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا هم اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ، هماغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خو شرعا موږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطع رابطه نه د ډېره ښه خبره دا ده چې کله دې پوه شوي چې د یو چا سره ملګرتیا ستا له شرعي اړخ نه له دیني اړخ نه له ټولنیز اړخ نه له فکري اړخ نه او ستا د معنوي مفاداتو ګټو سره یو ملګری جوړ رانغی دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي تا ته تاوان رسیږي او د سره ته باید خپلې اړیکې پیکه کړي کمزوری کی او لسهمی څخه ځان لپاره وباسي په داسې نه چې ته مثلا یو ورته زنګ وي او مزه جو کی چې ورو ورځ ما واستاونه شو کنه ماشوم ته کی چې موږ اوس ما ته کچې سوالونه ونه کوي خو د یو انسان لپاره دا یو ښه خبره نه ده لیکن دا ښه مسله ده چې په تدریجي ډول هغوی سره اړیکه راکمه کړي دا خبره به ټول ځوانان په ذهن کې ځي بد ملګري ناسم ملګري غلط ملګري چې ستا لپاره ګټه نه وي ستا لپاره فایده نه لري ستا په ژوند کې او سره اړیکې کمی کوي پکې کوي او بل اخر
راز دې ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګري نورم غښتلي کوي دوامدار کوي او دغه ملګری نه که هغه د نارینه و منځ کې که هغه د ښځو منځ کې وي دغه ملګري څومره ګټوره تمامېدلی شي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو مرکه به په همدې سره راټوله کړو چې د مثبتو ملګرو د صادق ملګرو ګټه څه کېدلی شي.
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي دلته چل دوکه فریب ناسم او غلط مطلبونه د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل د ټول مسل تر خپله محوه کېږي. کله چې د صداقت خبرې کوو تر ټولو مهمه ګټه دا د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی. والدین راضی دی دنیا تو هغه مسائل دی لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې ده ان شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو شاید ډیر ښه منګری
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
خیر سي ډیر مننه
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.